په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. زما خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زما خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرې بیا نو که هر چیرې کولی شئ د ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې له لارې زما خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو په اوسلو کې د طالبانو او د افغان حکومت د یو شمېر استازو ترمنځ د خبرو اترو په حال خبرو. نور ریپورټونه لرو خو پایل له کورنیو خبرونو کوو. نجی صافی دروري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په هرو یو لک میندو کې 328 میندې د زیږون پر مهال مري. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه غوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو ګاونډیانو، خو که داسې د یو بل خطر ده، یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل قاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د کندز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره ورځ په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوې او تر اوسه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. خو د کندز چارواکي وایي چې څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مهال په هرو یو لک میندو کې 328 میندې د زیږون پر مهال مړي. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کال پورې په هر 100,000 ولادتونو کې د مړینې کچه 250 ته راکته کړي. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر ټینګار کوي چې د ښاري پروګرامونو د تطبیق او پراختیا لپاره به پانګوال وهڅوي تر څو په دې برخه کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری نن د خپل 100 ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې په دې وزارت کې د شو قراردادونو په اړه به هم له سره څېړنه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقال کوزی اوري.
عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې او جکپوړي مشر خالد بطرافي نن د انټرنیټ له لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطرافي وویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشي پر ځای قاسم الرحیمی د نبی پوځي مشر په توګه ټاکلی دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي وو الوحایشي چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12 په حادراموت سیمه کې وژل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی ا وایي بی پیلوټ الوتکې په مقاله سیمه کې حمله کړې ده. الوحایشي له ایمن الزواهري وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 25 کاله بند محکوم کړ. په همدې قضیه کې د اخوان المسلمین ډلې عمومي لارښود محمد بدایي هم په 25 کاله بند محکوم شو. ټول ټال 12 تنه نن محکوم شول. د مصر محکمې د غرض د اخوان المسلمین ډلې مشر خیرت الشاطر او دوه نور د اعدام په سزا محکوم کړل. 14 نورو ته په غیاب کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده، او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي، غواړي لومړی عمل وکړي. خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، کیری له لافروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د را روانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومتره اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. ګومان کېږي چې روس پلوي بلتون غوښتونکي له دې پولې څخه په قاچاقي ډول د وسلو او ټانکونو د انتقال لپاره کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې له کیری سره په ټلیفوني خبرو کې لافروف د کیف د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې خپلواک جمهوریتونه اعلان کړي د مستقیمو خبرو په اړتیا ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په جنوبي سمندر کې د لانجمن سیمې د ځمکې د استرداد پروژې بشپړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دې ته هم اشاره کړې چې ټول کارونه به په لږ وخت کې ترسره نشي. چین وایي په دې لانجمن سیمو کې به د سمندري څېړنو، چاپیریال ساتنې، ساینسي څېړنو او نورو لپاره د تاسیساتو جوړول پیل کړي. چین ویلي په نانشا ټاپوګانو کې چې له ویتنام، فلیپین او د سیمې له نورو هیوادو سره د لانجمن سیمې په زړه کې پراته دي خپل کارونه تقریبا بشپړ کړي دي. چین دا هم ویلي دا پروژې په سیمه کې د ټولو هیوادونو د سمندري او فضايي فعالیتونو مخه نه نیسي، خو د پیکینګ دا بیان رښتیا نه ښکاري، او دا ځکه چې تیره میاشت د چین په جنوبي سمندر کې د امریکایي الوتکو د الوتنو له امله شخړې رامنځته شوې وې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع په ناروی کې له یو میشت افغان ژورنالیست سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخانی استازي او د ران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز کړې دي. په دې څرګندونو به هم بشپړ حال درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په یو لک ولادتونو کې 250 ته راکته کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې به واوري چې د انصاف په لټه پروګرام خپرو، او همدارنګه د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسه. دوستانو، د افغان حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي دي. په دا ډول لومړنۍ غیر رسمي خبرې دي چې پکې د افغان حکومت استازي او طالبان مخامخ خبرې کوي. البته تر دې مخکې هم ځینې تماسونه وو، خو په ناروی کې په ځانګړې توګه د ناروی په مرکز اوسلو کې د دې خبرو لپاره څه هیله مندی شته او همدارنګه څه پرمختګونه پکې تمه کیږي. نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې د شفق سپتا سو کاوریدونکو ته وایي چې په کابل کې چارواکي او هغه خلک چې د سولې په خبرو کې ښکیل دي، د سولې دغه خبرو په اړه یا د افغان حکومت د استازو او طالبانو د استازو دغه خبرو په اړه چې په ناروی کې کیږي څه وایي؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل شوې، او په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې کوم پلاوی چې برخه اخیستې ده تر پخوانی پلاو متفاوته ده، یعنی دا حکومتي پلاوی ده او له قوي صلاحیت سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار قاسمیار صاحب وایي چې دغه غونډه څخه ډیره تمه کیږي، او نتایج به هم د په خبره دا وی چې دا به وکولای شي رسمي خبراتورو ته د سولې زمينه برابر کړي. ښاغلی قاسمیار وایي
ما یه متفاوت خوب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم
دیوایی مون کولای شو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت و بولو. دغه راز لدې مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې شوي. لدې ښکاری چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خواله ترسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریزونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمينه برابر کړي. ښاغلی قاسمیار وویل چې په دغه غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشام رسیال هم برخه لري. د راپورونو پر اساس د افغان حکومت یو پلاوی چې د محمد محقق د اجرایه ریاست د دویم رسیال ترمشری لاندې ګډون کړی، او په دې کې انوارالحق اهدی، محمد یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی هم برخه لري. په همدې حال کې په یو شمیر پخوانی طالب مشران وایي چې دغه غونډه کې ممکن تر نورو غونډو متفاوت مسایلو باندې خبرې وسی، او نتیجه به هم دوی په خبره متفاوته وي. سید اکبر یو پخوانی طالب چارواکی دی، وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو لخوا هم کوم پلاوی چې ګډون کوي هغه هم متفاوت ترکیب لري. دی وایي چې دغه پلاوی د طالبانو په دغه غونډه کې په اغلب ګمان د سید باغا په مشرۍ برخه اخلي، او نتایج به هم د دې غونډې خوي. ښاغلی اکبر هغه وویل
زه خپله کې امیدواره په دې یم چې دا بل طرفه سم د کمیسیون هغه غړي دي چې خوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړي ځکه ویب هغه دي، نو زه فکر کوم چې دا به یوه اندازه امید ورته شته چې د افغانستان موضوع دي د ښې خواته ووي او پایدمنه دي.
نو نن د ناروې د غونډې په اړه په مشرانو جرګې کې هم خبرې اترې سوي دي، او متفاوت نظریات ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي دي چې دا ډول تیت او پراک غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه کوي، ولې ځینې بیا برعکس نظر لري او وایي چې دا ډول غیر رسمي غونډې کولای سي چې د سولې رسمي خبرو اترو ته زمينه برابره کړي، او دوی تمه لري او په عین حال کې هم خلک چې دغه ډول غونډې وکولای سي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګه کی او رسمي خبراتو ته د سولې زمينه برابر کړي. بلې انسه
ډیره مننه کوم نسیم شفق له تاسو نه چې اوریدونکو ته مو په دې اړه معلومات ورکړل. خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګي برندی ویلي د اوسلو په غونډه کې دواړو لورو استازي راغون شوي، او دا یو غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه ده. بورګي برندی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه مهمه ده، او په دې کې د نړۍ له بیلابیلو برخو کسان راغون شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیا ان ټي بي خبري اژانس سوال چې دا غیر طبي نه ده چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو استازي دلته سره یو ځای شي. خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر جرمني اژانس سوال چې دا د افغان چارواکو مسولیت ده چې د غونډې په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د حکومت یو استازي د امریکا ان بي سي ټلویزیون ته ویلي دي چې د دې خبرو مشري د اجرایي رئیس دویم رسیال حجي محمد محقق کوي. پژواک خبری اژانس بیا د افغان دولت په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو د هیات مشري سید طیب اغا کوي. د دې غونډې په اړه په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکي ساستانګزي سره احمد شیبر مرکه کړي، او په پایل کې له هغه نه پوښتنه کړي چې د دې غونډې په اړه څه معلومات لري.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروې د رسنیو په وینا دا غونډه نن سهار شروع شوې ده، او فقط که دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کنفرانس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي، او سږ کال په دغه کنفرانس کې کابو سل تنه بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه د غسلو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کیږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سکال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروی خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې دغوی استازي راځي او د اسلو فورم په نامه یو کانفرنس جوړیږي. خو سکال دغه کانفرنس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري، که څه هم د ناروی خارجه وزارت تایید نکړه چې څوک د طالبان لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه یعنې خلاصه وه، خلکو ورتلی شل رسنۍ، خو دومه برخه چې شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او تا احتمال دی چې ډېر فوکس په د افغانستان په مسلې او طالبان او د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو په برخه کې وي.
سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناروی رسنیو د طالبانو نمونه نه دی یاد کړي چې د دوی کوم استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، خو د افغان د دولت د مسؤلانو په برخه کې څه وایي؟
د افغان د مسؤلانو برخه کې ویل شوي دي چې ښاغلی محقق انوارالحق هدي، ښاغلی یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروی رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروی د خارجه وزارت رسمي منابعو لخوا نه دي افشا شوي. د ناروی ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس تانکزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور کسان په دې کې برخه لري.
ایسا استانگزه چی پا ناروی کی میش یو افغان چیلون کیا و جرنالسته، تا سور سرا دا اسلو دا کنفرانس پالا مرکاوری دا.
آزادی راڈیو لورستیو مهمو پیخو زان خبر کرائی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د خلکو ته وضاحت ورکړي. اجمل تورمان را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله، مننه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي او دغه همکاري تر هغې خطرناکه ګڼي کوم چې پاکستان له طالبانو سره لري. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس به د ایران په افغانستان کې د سولې په وړاندې یو بله جدي مداخله وي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاسي کړنلاره روښانه او د دوی د مداخله مخنیوي وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانور ګاونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې مونږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
د یادونه ده چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو هم په خپلو نننیو غاڼو کې لیکلي طالبان غواړي په ایران کې ځان ته سیاسي دفتر پرانیزي. خو د دوی په وینا چې د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه بي خبري خودلې ده او ویلي دي چې که دغه کار له مخالفینو سره د سولې د خبرو له عمله وي، نو د سولې خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو بل اسلامي هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډله وځوي. بله انسب،
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب له تفصیل سره موندلی شئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو مخکې مو د وسلو د کانفرنس په اړه رپورټ هم برکه درلوده. د افغانستان د سولې موضوع دا مهال توده شوې او د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. د امریکا یو چارواکی وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د سولې رښتینې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د ایران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارین افیرس خبرونې ته په یوه مقاله کې کړي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړیو فارن افیرس خپرونې ته په یوه مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خپرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرخو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره او هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. روحل انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي نیولې ده.
350 بوري دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرام امونیم نایتریت تریت سره پرته د چې ټول وزن 2.5 کیلوګرام ته رسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوې دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه د سرګند چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتېره شوې ده.
ګرام د سپبره دوه مونږ خو اتل نشه پروګرام
شلیک پولیسو خو نیول شوی. کومندان ویلا امونیم نایتریت سری د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخستل کیږي او افغان حکومت ته هم دی په وجه د یاد سری په واردولو بندیز لګولې دي. هغه وایي امکان لري د سری واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کان کیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارد کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پر ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونه ورده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه مادونونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لزګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یو داسې څه په اړه رپورټ چې انسان نه دی خو په ځینو برخو کې د انسانانو په څیر کارونه کوي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ هم جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بیلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویل شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به روبوټونه له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان یا ګټه وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسیبو ښار کې د هننا هوټل کارکونکي ګڼ شمیر ژبې ویلی سي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې درسره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوه ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بیلابیلو دندو د روبوټ ګمارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښېږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2013 کال د یوې څېړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بیلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څنګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کولو وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي وي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداری ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړي زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوی اوریدل شي. په خیبر پښتونخوا کې د خروالۍ په انتخاباتو کې د درغلي او شخړه لا هم روانه ده. تفصيلي له پیښور د زبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلوي له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پیښور کې یو ستر احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریون نه پیل کړي چې د مئی میاشتې په 1 نیټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلوي تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسیق زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې بعد دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارو ټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو. کچیری بیا هم حکومت دې ته اړ شو چې موږ غوښتنې ومني، بیا به د خپل احتجاج موږ سخت کړو او بل اخر به حکومت مجبوره کړو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دې ترلاسه کړي. خو چې په منظم ډول په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده، دا د جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلې تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټنه ته تیار دی. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټر سرنلند بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلی نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو په ورځ او همداراست ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شول. دا یادونه ورده چې دوامي نشتنه ګن په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې 3 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کاربندیز هم کړی و.
دوستانو 2:30 بجې کېدونکې دي. جان اقال کوزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
افغانستان مشرانو جوړګي له افغان حکومت نه وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هېوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېر حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې خبره څرګنده کړه. د کندوز ولایت چارواکي وایي د وسله والو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دوهمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېره ورځ په شالدرې ولسوالۍ کې پیل شوه او تر اوسه پکې 8 تنه وسله والو مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو یو لکو میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل نړیوالو مرستندویانو ادارو سره ګډې هڅې پیل کړي چې دا ټیټه سطح راټیټ کړي. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې او جګپوړي مشر خالد بطار فینن د انټرنیټ له لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوه نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه مو هم دومره وا ونیزو پروګرامونو ترازو د انصاف په لټه پروګرام خبريږي ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالیدونو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
د نو نصیر احمد نوم ده. بس لوګر نه غږیږم د بریک برک لوس پلین
ستونزه مو څه ده؟
د مو مشکل د مېوبینه سره تقریبا دوه کال کې چې منډه ویم د مېوبینه ته بیا یو باګ میاشي او خبره کې چې واسناد اوس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپه وو میاشت تقریبا دوه نیم کال مونږ ته منډه کوم الته بس نه پیګم څه کوم په خدای مونږ حیران حیران د دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوا نه موږ ملول شوی مې ده. بس خلق متوجه چې راځه د مېبینې اسناد جوړ کړو. دوه درې کال کې من د اسناد مون نه جوړیږي. بیا په دوه کال موږ د اسناد جوړ کړو. دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل. بیا وایي کابل ته ځي. کابل ته چې واره غلا تاسو پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپن نه خوړلی. بیا د ټاپې ته بېرته راغلم ټول ته منډه ول وزارتونو ریاستونو ته بېرته زما اسناد ورغله کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي کې نن راځي سبا راځي. موږ ته چلونه کې چل جوړې تقلب کوي ډاکه بلزي کوي. موږ حیران سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیول د هغه ویلی درته
البته یو سالای دا شاغان میگی حاجی صاحب شاغان میگی غسر و اول سلامونه چې بیا چې حاجی صاحب شاغان سرخم خبره د موږ در هغه فقط سګریټ پوس کوي وای سبا راځي. اول خو نیم غنټه موږ سره خبره نه کوي. بیا وای سبا راځي بل سبا راځي. ډیر مثلا ځګه تلیفون نه موقیس لا چې په تلیفون کې بعد وا خبره کوي وای موږ ته تلیفون هم نکړه. موږ خدای حیران موږ هم چی شي د دولت نه غوړوند د دولت نه هیڅ نه.
تاسو چې اول ټپیش وای نو اسنه دم جوړ کړ او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ په اسناد وړي دي.
و ټول منل دا د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل د ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنا د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ دانا غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس لکه مې نه هی معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو د لاس نه اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپل هم بیکاره یم بیکاره مې تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وایم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډې هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مې وویل اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تاپۍ لګه داغ لګه بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوه وای وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پېږم دا هغه سره د خلکو وایي کابل سره د معینیت سره ده هغه هلته امضای پاته ده امزای تقریبا وای نن سالی زی راغای روڑی سبا زی مک نپیگم مک به خدای حیران حیران ترخم استوز ما در شویده در دولت تا مک تا مالان شد دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که طول
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بیچاره خفر نورم گولاند مند ار او راز مند که انده خلق مکتا غلط فامی که مثلا مکتا را چلگوزی که و اینن راشا سبا راشا مکتا غلطی تو گوره یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مکتا اسناد پرته ده دو نیم کاله که مکتا اسناد تو گیر نرزی کم عیبم نلیری مشکلم ندیده ده خلق مایی که دوتا اسناد خی اول الان بر اسناد ده و یا 300 مکتا ده لکلی ده او یو فیصد تقریبا معلول لکل ده تقریبا ده خرص ده مکسر در خم که مگه ایران تا سخبال بس قضاوت که بس مون ده خوخته نداشی مکسر نور مزهوری که مثلا مکسر آلتا رازان مخبال مکسر سر دخیا وی چه در خم ده مکسر خبال نق سرگردان نشان ده مکسر ده مکسر قضاوت که مکسر نور ده مسلمانان بچارگان چه خفت کره نیلی ریال که شز نر علیکان منده وی بس اغاز سرم دست مملکی
مونگ دا غستونزه دا کار او طولانیز و چارو شهیدان و معلولین دا وزارت لیم راستیال سرای پایکان سره در حق را.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزه شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې و شکرای اجازه واخلو زکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو خکه دوی زموږ له نظر یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمباری کې یا چاودنو کې ټپی شوی وي او معلول وي نو بیا د قانون لمخې ورته حقوق حقوق ورکول کیږي
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وی چې دا کس په جګړه کې ټپی شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې یې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. خو د خاص روزګان د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولي یو غشت کې د چیرې و د خاص روزګان لار بنده ده. یو من په تاسیه په درې سوه په درې نیم سوه روپۍ د بیر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد د دې زموږ شکایت موږ مقامات ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجل ولسوالۍ نه نذیر احمدزی در سره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر ورین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلي ولسوالۍ د څو کلونو را په دې خوا د څلورو خواونه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازلي غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې چې تقریبا ډېر سو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو را وباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازري د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کې لاس لري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا ډېر سو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازري د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره پټي غلا کوي. نو د ما د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازره کې چې څومره اختلاس او بل دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاو د ولسوالۍ ساجي او محمد خبره کوم چې ما دوه زامن پرون ماشوم پر درې بجه په شهادت باندې د طالبانو له طرفه تصور صدر ده. طالبان وویشتل په حکومت کې ولاړول. زه به زره موږ غم خلاصي که موږ غم نه خلاصي موږ بختل دغه کډه بل دی وطن سره موږ بار کو. دا حکومت هم په شهادت کې روان دی، طالب هم په شهادت کې روان دی. زما دوه باندې بچان ولودا دواړه دغه څو لوړ خپل وخاور ته وسپارل. وسلام. نور ارمان نه لرو.
السلام علیکم. صاحب عبد الله د دې بعد غسه ولایت د غورماچ کې ولسوالۍ د تخت خاتون د کلی ام زما د حکومت څخه دا اله ده چې دا توپونه یا بل هغه را غورځول او اوانونه یلا په ناکنه د طالبان سره بل شي تو پهونه را غورځول. یو نفر په شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دغه تو په غلې په کور کې مو شته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې ډېر بیا تر دی. نو نور مو وخت نه نسمه بس کمی ابو وسید دغه ځما په یم به زر د حکومت چارواکو ته رسوي چې زه دغه یو غټ ظلم یو غټ تر خصوصا پر ملت باندې دی. ځکه چې په جګړه کې د بل چا سره شکیلې په مانس کې موږ ملت څخه د خاورې شومو تنو از ما دغه ډیر غټ هیله چې نه د طالب د دغه صحیح سره هیڅوک دوی نه حق اوان او غوځي یې په شهادت ورسوي سره د دوه سیاستر نو دغه غټ ظلم او غټ دغه د نور مو وخت نه.
سلام علیکم. زه یو د تورخم لند ډریوري ما من ترافیکو نډیر بازار کی اول خو مخ را ته ودری ګی روپی غواړي ګی روپی راګه ګی روپی مرته نه نو وکړو 300 پرچلی کی بیا ګورځوي چې موږ غریبانه نه دا کار مکو موږ سره بیا موټر کې راځل کی نشارک ته موږ وړي ورغول شارک نډیر چې موږ راوځو ځنین زه درې زه غواړم د موږ نه اخلي ورور منګه مزدوري تر او د 2 بجې ځنین بجې شپې راځي کی مزدوري کو او دې تر دې کو موږ ډیر بازار کی او موږ په لومړی ځان کې موږ شپ غنی نه دایر دلته خلکو مخه دیونی کی ټول ځاینه دو په دې کانی ولي وروره ګل موټر خپل دراولې روپی داخلي او موږ غریب چې دا د ودری ګورو ګل په دا جنجال تر اوړو څه په نن موږ هیله ده چې خلکو مخه ونی کی دې مصیبت نه موږ خلاص کیږي.
السلام علیکم د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کریه څخه دا پیغام پیرتم. روزمره رغبای چې در امنیتی نظامی چارواکو پر ورته د خدای لري د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کریه ته طالبان د څو مدو او افتو رئیس راغلي دي پرمړ دا سخت ظلمونه کوي. ورور د کوروس مې راوتو ته نه پېدې چې دکان ته ورته ځو دکاندارم د نیکوزو په اړه کې دکان کوم چې دې په شوارو کې د مشر زر د 2000 افغانۍ پرې معصلي غواړي او راځي لس 12 نفره په کورو کې ټوډي خوري او دی وایي چې غوښه ورځي خو راځوي چې دیسې ملکی خلک جهاد نه کوي. نو موږ د ورور دې ته ډېر سخت عذاب به چې حکومت جر اقدامو کې او موږ ناره تاسو د لوړکو شرواک ورته وي چې موږ دې ته ډېر په عذاب یو او موږ په پرباخچو باندې وبونی دي چې موږ درمندونه دراوې طالبان په مرمۍ کې سودل کیږي او ورونه اخره چې موږ د 12 میاشتو خاري یو مخره عباسه وسلام
د نیرمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د نیرمند دا خبره کوم مدر ته دی د محلي د صفازه دی نو بلګ والے سو د بل کار کولای سو لیلت سره منی کی اردوم د لی موجود دی د طالبو د منځ پر مخ کولای پر هر شپه باندې لټ سان کی نو دا د دفاع وزیر او د کورنۍ شاله وزیر کوم د هیله کوش دا لیلت سره منی.
السلام علیکم زه د محمد جن د کندهار ولایت نه یاده کډر سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډیر ګلاله رم د کندهار د ولسمه ارته پولیس چې ډیر ګر بیا او خلک دي خلک نه کې پنه کې زیری زه خپل پولیس نه ما کا څه کار کړی دي دغه ما کا نه مې زه پر وای دا تاسو ته ارتیر چې جوړ ته دا الله ته ځی فالری او د نوو نه تر غاړه موږ ناس چې دې موږ څه کلام فلنجران وي ولیت یو راځي ډیر لګي یز عزت ته چانه لري زما دا هیله او خوښ دي چې دا د کندهار د شهر امیرین ټول تبديل کې او نور نوی او تعلیم او ته امیرین مشتره واسطي وسلام.
روزګان د ولایت څخه د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دا چې تکلیفونه دي ملکی خلک دي فازه عبد طالبان هم شاوخوا راګرځېدلې دي حکومت هم دی په وطن کې شنه د دونه ګرځي وروره اسلام یې تباه او برباد کړي او حکومت هیڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دا دې شروع دي کېږي چې پر موږ لار باندې ده یو من پټاکې یو واډبه غوړي یو من وړه هیڅ شی هم په دنیا نشته. نو وروره موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره وروره دا لارې راینه کړي دا کومه کوکې چې وره دا در بدري ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم زاوې دا جان زه د روزګان ولایت د چروت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. وروره دلته دا یو تو مجه فلوس ته ولاړ په دغه غوندو باندې دا د جزاک سیمه ده ټول افغانانو پر تلو سره په افغانانو غوډ ټول مشيان دا په سره کې باندې دا بالا چپه ورته افغانانو جوړ غوډ دا رقمه مشه دې مسلمان ورته دا رقمه مجه دوی او دا ازادي راځو ولان وي دیموکراسي د دې څه د تاو چارواکو سره توجه خبرې وکړي راځي سره باندې دې سامان کې اقتصادي مسلمانانو ته وګورئ چې سره یو څه تنه په دې کې جوړ دی چې یو څه ته دا غو خې په دې سره وګورئ نو دا کاری په پښ سره توګه تر سره عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټول تباہ او برباد کړل خپل راځي څه یو څه.
السلام علیکم سناګل انتظار احمد لغمان ولې تلنګار وصالې څخه زمون په ساحه کې برق شته امنیتي ستونزې زیاتې دي موږ د اشرف علي څخه غواړو چې تاسو دې دغه حل کړئ. والسلام.
او نور دا ملي اردو د ځواکونو څخه د طبیعت شکایت چې د پښتو په سیمه کې د میوان ولسوالې د ماشینان غوړې د خلکو سره خلک وي او ټکی د ازمس پیغام در اشرف غنی پرې ورسی او د خلکو کور ته وانه نن ورغړي.
السلام علیکم هغه څنګه د محمد د نړۍ ولې سره څه موږ په ساحه کې د څه د نړیوال ځای کې مکتوب نه څه موږ د نړۍ ته یو کله چې ته مکتوب وکړي تاسو د کوم کې د یو څه مشکلات سره مخامخ شوی. سلام مخاطب عام.
السلام علیکم زه له وجن روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سره خبره کوم.
ما پیغام دغه دی چې دغه د نمبر په غاړه باندې به د علمونو د لښکرګاه فرمابین د کندهار فرمابین باندې دغه نمبر باندې اسکر ولاړې بالا بس خپل ټکان د ټنګانو ټکان دي بالا شوب دي شکی او توایر څه وای وطن ته کښ وطن غږ ور په ودینو ما هله دغه چې دغه سم باندې یا جنگ شروع کی یا ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم ز اسد الله ز رسوانیم د جړی دی ولسوالی د کمپوت تاسو سره تماسیم ما د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دغه دی سره چې مطلب مننه نکلو منی ما اله ارزو د حکومت څخه خدا غدا چې موږ په جړی پولیسو د کمپوت کې د کمانډان دی د لکینټن نیتی د دخبل دولت مننه کوي د خلکو سره د خبال حالې جوړ کړي دي خلک چې معنا باریزي خلق باروی چې بیا بار کې معنا کورونا تیرانو او شان نه ورته چې معنا وایي چې خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مترانه تم کړی د ما شان د مایل سم سره کزرن چې وستا ته مریض شي پیسته هغه متر نه پرځي مریض معنا پر دا ځکه چې امر سي سپوسي معنا دا کاری به سي به سراته نه کاڅه به سي سلاب کار کړی ده مده حکومت څخه ل ارزو دا ده دا کار ما سم کی او دا کوم مود لیکن دا دا ما دا ته وای چې دا کار مکو یی دې بل څه کوم دا را ولې زی او بل پښتنه می دا د مشکل جوړې او د فلپ کوم کی په ځنن جو مته د سی بازار تر اس په سی ور ته خمانه په بازار کې نه پرځي څو کوم تر اوس د مشکل په وخت ته بند کړی دي نو طالب سره شې خمانه پر مخ بند کړی دي خو د توای چې ابر چې د سره کمباین وسه کوم ګلی ورته کې معنی نه پرځي کورونا دا خلک ما جنته چې بارته دا دی ما هیل ارزو دا غدا چې دا کار ما نسم کی حکومت څنګه دا ارزو دا مر ما جن خلک یو د تطراتی مرتلې زلمن کیږي پر موږ پر خبرو کوم پر جړا دې مان غوډو نسی صدا احمد دی هله سره چې ما ته غو مشر کی اثر علي
سلامونه ونی کی هلی محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سیستانی اوسیدونکو زما د لوړپوړو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغو ته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سره ولې خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولې څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځا ټکان نه کوي. وسلام.
بلی السلام علیکم زه محمد زه احمدی د زابل د ولایت د شاجوي ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس باندې یم. زما د لوړپوړو چارواکو د خدای هیله ده چې دلته د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوي ولسوالۍ کې د ډېر وفرې په موسیکل باندې طالبان په غرو کې موسیکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخرط باندې موسیکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم روزګان ولایت د ګزار د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د دې فکر جنګ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبان وسنه چې موږ دروازه ته وانه بند کړی دي موږ د نومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه بلکې زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای په امان.
زما پیغام شغنی وه ډاکټر عبدالله ته وروره څه وایي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک د موسیقلانو څخه نامحرومه یې پرې شوي دا دوه کاله کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته قطن وریادولی اعلان شو. دوی وایي ته امنیت راولي موږ بیا موسیقلان ازادوو او امنیت خو هم د دوی کار ده. موږ په موسیقلانو غریبان خلک یو موسیقلان ته ډېر محتاج یو او استاج یو زموږ ډاکټر اشرف غني او تر ډاکټر عبدالله ورورسوي. والسلام.
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت ګزام د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه وروره ډېر په عذاب یو. په طالبان ټول په ښځه کښې ورته ناست دي. په طالبان ورته ده چې زموږ درمندو ته ورونه ورواچ داوانو ټکان باندې کزو کورونه ټوله را خرابه. د خدای په لحاظ زموږ غور وکړي. مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالسلام هلمند ولایت یم. ساکلا ولسوالۍ سره ستاسو څخه ناست یم. وروره ډاکټر صاحب اشرف غني او د ګټو عبدالعدم دا پیغام دی وروره چې د
لرم چې دغه زنځیر پر زنځیر تلاشي، چوک پر چوک تلاشي ده. یو سړی بازار ته په ارامه توګه باندې نشي تللی. نو د دغه مې والي د هلمند والي صاحب دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې دی خپله نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکوي. هغه پیجار و ځانمرګی چې راځي هغه د سړی غریب سړی نشي راایستلی. هغه په دغه کښې راځي، په لنجر کښې راځي. هغه یو بل غوښتلی سړی راولي. داسې سړی داسې راایستلی مسکین سړی چې اپرواز کله باندې روزانې ته روان یې دوی درې تلاشي ځینې کوي تکلیف بیا ځای ورکوي. خدای په امان. دا پیغام
د کندهار څخه نقیب الله دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې دی اول د واره رئیس جمهوري ته ورسېدی. باچا سو د بارګړی وویل چې ما یوازې مه پرېږدئ، د چاپلوسانو ښکار نه سم. اوس زما په خیال باندې چې دی محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی، د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي. وروره دغسې داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کښې. زموږ خپله دعوه ده پرې ایښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطرو باندې نه کوو. دا لس کاله کېږي د کرزي حکومت چې راغلی دی موږ دا دعوه پرې ایښې ده. موږ ته معلومېږي چې په جوړو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري، دعوه یې نشي خلاصېدلی. په د هره محکمه کښې چې دی سم سړی بولي زما دې په خدای سره قسم وي چې هغه رشوت خوره دی، هغه قاضي هغه رشوت خوري. چې دی نه مني راغلی چې د کندهار په ولایت کښې دي دلته یو سروې د سره کښې د خلکو څخه دې پوښتنه وکړي، معلوماتونه دې وکړي. نو دا رقم خو باچې نه کېږي چې به یو ډاکټر عبدالله صاحب خپلې مزې وکړي چړې کوي او دلته مظلوم غریب ملت یو دا بمونه دي په بمو کښې ټوکر ټوکر کړلو، موږ په جنګو کښې ټوکر ټوکر کړلو. د بلې خوا دې کاري دي یوه روپۍ خواري نه پیدا کېږي. د بلې خوا دغه رشوت خواره زموږ په سرو باندې حکمرانان کښېنولي دي. د دغه کرزي د غلې ادارې د خوا څخه چې هغه خلک ناست دي دا اوسه پورې هغه غله ناست دي د کندهار په ولایت کښې. نو زما د محترم ولسمشر صاحب څخه او د اجرایي رییس صاحب څخه دغه هیلو امید دي چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي. دغه فاسق رشوت خوارو غله زموږ څخه هېڅ کښې نور سم مسلې خلک راولي. د خدای روږي دا دیارلس کاله دغو خلکو موږ ټوکر ټوکر کړلو. نه مو قسم به خدای که دعوه ځای ته رسېږي، نه مو خبره ځای ته رسېږي. بس هر سړي چې پیسې ورکولې دغه سړي خبره ځای ته رسېږي، یا غټه وایسته درلوده دغه خبره ځای ته رسېږي. د خوارو غریبو مظلوم سړي خبر و اوازې ځای ته نه رسېږي. پرې وسلام.
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کښې دغه دوه کاله کېږي چې موټرسایکلان بند دي. د زابل خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک ډېر بې وزه دي. په زابل کښې 99% موټرسایکل اقتصاد پر موټرسایکل باندې جوړ ده. نو موږ غواړو چې دغه موټرسایکلان خلاص شي. د سیوري څه وحیدالله خبره کوم، زابل ولایت کلات ښار. وسلام.
الو، زه سردار د غورماشت ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د مینې ډک وروسته د سلامه زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې دغه موږ د جارجې وکړلې او موږ دېشکونه یې 8 کاله څه وروسته وغورځوله. موږ هیله لرو چې دغه زموږ په دېشکو باندې دوی تجدید نظر وکړي او هغه ور وکړي. موږ د 8 کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دونې عمر ګذران نه شو کولی. او نو هیله مو دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه درخواستې و اشرف غني صاحب ته د رادیو ازادۍ کارکوونکي ور ورسوي. ډېره مهرباني و د دوی څخه به وي که دغه زموږ دغه د حج اوقاف سره شریک کړه او حج اوقاف ته یې دغه ویل وکړله 8 کاله بعد به موږ ته موږ ته نوبت رسېږي څوک نه څوک ژوندي. هغه هم یا د 50 کالو یا د 60 کالو یا د 80 کالو سړی دی. دا به بیا کم ځای ته رسېږي، کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د ارادو ازادي څخه و چې ته یې د حج اوقافو سره تا تماس ونیسې او د هغو څخه دا درخواست وکړي. اشرف غني صاحب، موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي که چېرې نه شي ویلی، نو موږ ته دې بېرته دا زموږ پیسې را تاویدې شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواست پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دغه حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3